دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته تاسو پام را اړوم. د قندوز په ښار کې د فبروري په 11مه سهار چاودنه شوې ده. د طالبانو د چارواکو په وینا 15 کسه په چاودنه کې وژل شوي او 9 نور ټپي شوي دي. چاودنه د کابل بانک د څنګه مخې ته شوې. په وژل شوو کسانو کې د طالبانو حکومتي کارکونکي، د بانک امنیتي ساتونکي او ولسی وګړي دي. د قندوز د امنیت قومندانۍ ویان ریچرډ سویل دي چې دا یو انتحاري بریدو تر اوسه هیڅ د دې انتحاري برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیسته. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د روسیې سفیر ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د داعش د ډلې د خراسان د څنګ فعالیتونه تصادفي او بې علته نه دي. واسیلی نابینزیا د امنیت شورا ته د افغانستان په هکله په بیګانې غونډه کې ویلي دي چې د افغانستان نه د ناټو د قواو په وتلو کې د ګډوډۍ له امله چې ګڼې وسلې پاتې شوې وي د داعش لاسته ورغلې دي. د روسیې سفیر ویلی دی چې دغه شرایط باید له پامه ونه غورځول شي. یو باروډونکی اورګاډی د دوشنبه په ورځ د چین د چانګچینګ د ښار نه د افغانستان په لور روان شوی دی. د چینایي مطبوعاتو د راپورټ له مخې په دې ریل ګاډي کې مخابراتي تجهیزات او نور وسایل بار دي او تمه ده چې د 12 تر 15 ورځو پورې افغانستان ته ورسیږي. چینایي چارواکو ویلي دي چې د ریل ګاډي په وسیله افغانستان ته د تجارتي وسایلو د لیږلو نوې لار قزاقستان، ازبکستان، د چین، د چانګچینګ او افغانستان سره نښلوي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د مرکزی استودیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر پیټ هیکس په لومړني رسمي سفر کې اروپا ته تللی چې د اوکراین په حق له د ناټو په غونډه کې ګډون وکړي. د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
ټاکل شوی ده چې د امریکا د دفاع وزیر جرمنی، بلجیم او پولینډ ته هم لاړ سي. په جرمنی کې د اروپا او افریقا لپاره د متحده ایالاتو د پوځ قومندانۍ ګوري او په دغه سیمه کې روان وضعیت ارزیابي کوي. هیکس له جرمنی څخه بلجیم ته ځي چې په بروکسل کې د چهارشنبه په ورځ د اوکراین په اړه د ناټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. د متحده ایالاتو د دفاع چارواکي وایي هیکس به پر اروپایي مقاماتو فشار راوړي چې خپل دفاعي بودیجه زیات کړي او د هغو ستونزو سره د مقابلې مشري وکړي چې اروپا ورسره مخامخ ده. شافیه سردار، امریکا جا، واشنگتن.
د منځنۍ آسیا مطبوعاتي منابعو د فبروري په 10 تاریخ د ازبکستان د امنیتي چارواکو د وینا له قراره راپورټ ورکړی دی چې دغه هیواد د دولتي خدماتو ادارې او د ګمرک کمیټې د سرخان دریا په سیمه کې 600 کیلو چرس چې ارزښت یې 14.5 میلیون ډالر کېږي ضبط کړی دی. دا چرس غالبا د افغانستان نه ازبکستان ته قاچاق کېدل. د مهاجرو د چارو د پاره د ناروې شورا اعلان کړی دی چې د امریکا د بارني عمرستو د زندیدو له عمله د لومړی ځل دی چې د افغانستان په شمول په قریب شلو هیوادونو کې سرګونو زرو خلکو ته خپل بشري فعالیتونه وزندول. یو ایرانی چارواکی ویلی دی هغه 250 تنه افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړی دي چې قانوني اسناد نه لرل او په ګډ سرحد کې په واورو او طوفان کې گیر پاتې وو. د تایبات خار عمومي سرانوال حجت صدیقی ویلی دی چې د افغان مهاجرو هڅه کوله چې په غیر قانوني لارو ایران ته ننوځي. په عین حال کې د ایرانی مطبوعاتو د راپورټونو له مخې د سیستان بلوچستان ولایت د زابل د سیمې د پولیسو قمندان علي اکبر حبيبي ویلی دی چې په تیره یوه هفته کې 102 تنه افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل نیول شوي دي. د روسیې خبری آژانس تاس په تاجکستان کې د روسیې د سفیر له قوله ویلي دي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو د فعالیتونو د زیاتېدو باوجود د دوشنبه سره د ماسکاو تعامل په سیمه کې د ثبات د ساتلو یو عمده عامل دی. په تاجکستان کې د روسیې سفیر د تاس خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې ماسکاو او دوشنبه په دې پوهیږي چې دوی له افغانستان نه د ګواښونو سره مخ دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د سیشن په ورځ د فبروري په 11مه په حماس غږ کړی دی چې په غزه کې د اوربند تړون د مخې د یرغملو د خوشی کولو په حق لا په خپل ژمنې ودرېږي. د اسرائیل او حماس ترمن زوربند لمخې چې د جنوري په 19 منافذ شوه ده په غزه کې 15 میاشتنی جګړه تر ډیره حده درېدلې او د اسرائیل توقف نه د سرګونو فلسطینیانو د خوشی کېدو په بدل کې حماس په 15 پړاوونو کې يرغمل کسان خوشی کړی دي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر من اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. قدرمن اوریدونکو، طالبان وایي چې په کندوز کې ځانمرګ برید سوی دی. په دې ولایت کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان امریکا ژغته ویلي چې پېښه د کابل بانک مخې ته سوې چې په ترڅ کې د لومړنیو معلوماتو له مخې لشته لږه 15 تنه مړه سوي او 8 کسان تپیان دی. دا چودنه په داسې حال کې منځته راغلی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تازه خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه سیمې او نړۍ ته یو جدي ګواښ دی. تفصیل په راپور کې واوري.
په کندوز ولایت کې د نوي کابل بانک مخې ته د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په ځانمرګي برید کې د مرګ ژوبلې په اړه بیلابیل ارقام ورکړل شوي. خود طالبانو امنیتی چارواکی وایي چې په دغه پیخه کې لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي او 8 نور ټپیان دي.
مخکې له غرمې د کندوز ولایت کابل بانک ته چیرمه یو ځانمرګي بریدګر چې پر ځان پورې منفجره مواد پیچلی وو بانک ته چیرمه یې ځان ته انفجار ورکړی چې په تعداد 15 تنو مجاهدین یعنی طالبان عوام وګړي د بانک د محافظینو په شمول شهیدان او 8 تنه یې زخمیان کړي دي.
دا چودنه په داسې حال کې رامنځته شوه چې د سلواغي په 22مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې د داعش خراسان څنګه د نړیوالو ترهګرۍ تر ټولو خطرناک څنګه وبلل شو او وویل شو چې د غیډلې په افغانستان کې نه یوازې په ملکیانو بلکې په طالبانو هم غټ بریدونه کړي.
داعش خراسان لا هم په افغانستان سیمه او تر دې خوا یو مهم ګواښ ګڼل کیږي. د افغانستان پر بریدونو سربیره د داعش خراسان پلویان په اروپا کې د بریدونو د پلان جوړونې هڅه کوي او د مرکزی آسیا له هیوادونو څخه د اشخاصو د جلبولو لپاره فعال هلې ځلې کړي دي.
په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو استازي بیا د داعش خراسان ډله نړیوال ګواښ وباله او اندېښنه یې څرګنده کړه چې دا ډله نه یوازې په افغانستان بلکې په پاکستان کې د وسلوالو استخدامولو توان لري.
د داعش او نورو ترهګریزو ډلو پر ضد مبارزه د ټرمپ ادارې لپاره تر ټولو مهم لومړیتوب دی. ولسمشر ټرمپ لا د مخه د فبروري په لومړۍ نیټه په سومالیا کې د داعش پر ضد د دقیقو هوایي بریدونو د ترسره کولو لپاره د سومالیا له حکومت سره یو ځای قاطع اقدام کړی دی. د ولسمشر ټرمپ پیغام روښانه دی، متحده ایالات تل چمتو دي چې هغه ترهګر ومومي او له منځه یوسي چې د متحدو ایالاتونو او زموږ د متحدینو لپاره ګواښ پیښوي.
په افغانستان کې طالبان ادعا کوي چې په دغه هیواد کې د اسلامي دولت د خراسان څنګ یا داعش په ګډون ټولې وسلوالې ډلې له منځه وړي او بشپړ امنیت ټینګ کړی دی. احسان لاریوبزی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی سادلایت لاری تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ګواښ کړی که حماس د شنبې تر غرمې پورې ټوله برمته سوي کسان خوشي نه کړي نو قیامت به جوړ سي. ترامپ وروسته له هغه دا څرګندونې وکړې چې حماس اسرائیل د اوربان څخه په سرغړونې تورن کړ او وی ویل چې تر بلې خبرتیا پورې به د پاته برمته کسانو آزادول وځنډول سي. اسرائیل د حماس دا خبره د اوربان څخه سرغړونه بولي. دا خبر نو جزئیات د سمیع الله جلال زت خبري.
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان وکړ ویل که حماس په غزه کې پاتې برمته شوي د شنبه تر غرمې پورې آزاد نکړي نو د اسرائیل او حماس ترمنځ متزلزل اوربند باید لغوه شي. خو نوموړي زیاته کړه چې دا ډول پریکړه به اسرائیل کوي.
تر کومه ځای چې ما پورې اړه لري، کټول برمت شوې د شنبه تر غرمې 12 بجو پورې ستانه نشول، نو زوایم چې لغوه کړی ټول شرطونه فسخ دي او پریکړه چې مصیبت پرې پیل شي.
ترامپ ورسره لږه دا څرګندونه وکړه چې حماس د دوشنبه په ورځ ووي چې تر بلې اطلاعي پورې به د نورو برمت شوې آزادې دل وځندوي. حماس پر اسرائیل تور پورې کړ چې د غزې شمال ته د بي ځای شوې پستانولو کې ځان رامنځته کوي. د حماس یو جګپوري چارواکي سامي ابو زهوري ویلي چې د امریکا د ولسمشر څرګندونه نازک قربان سختوي. خو د اسرائیل دفاع وزیر ویلي چې د حماس له خوا هر ډول ځنډ به د قربان د توافق بشپړ نقص وي. هغه د اسرائیل پاوستا د لوړ تیرسي امر کړی دی. تیره میاشت د دواړو طرفونو ترمنځ د قربان په پیلېدو سره حماس یوش برمت شوی آزاد کړي او اسرائیل څخه باندې وسودیر فلسطینیان له خپل زندانونو خوشی کړي دي. د بندیانو بل تبادله د شنبه د ورځې لپاره پلان شوی و چې د درې اسرائیلیانو په بدل کې د سلګونو فلسطینیانو آزادې دل په پام کې نیول شوی وو. ولسمشر ترامپ د دوشنبه په څرګندونه کې حماس ته د خبرداري سربېره د آزاد شویو کسانو په وضعیت هم وغږېد. هغه وویل د حماس لخوا آزاد شوي کسان داسې ښکاري چې د هولوکاست څخه راوتلې وي.
فکر کوم دا ناوړه ده. ما هغه برمته شوي ولیدل چې خوشي شوي وو او هغوی ډنګر ښکارېدل. داسې ښکاري چې 1910 لسیزې اړوند وي. دا ډېر شرم دی. فکر کوم نړۍ هم ولیدل. داسې ښکاري ده چې هغوی یو اجباري کمپ کې ساتل شوي وي. په اصل کې همداسې وو. داسې ښکاري ده چې هغوی د هولوکاست څخه راوتلې وي. دا د خپګان وړ ده.
بلخوا ولسمشر ډونالد ترامپ د فاکس نیوز سره په خپل مرکه کې چې د دوشنبه په ورځ پر شوې ویلي چې د امریکا لخوا د غزې د مالکیت په اړه به د هغه په پلان کې د غزې اوسیدونکو اجازه ونه لري چې بیرته ستان شي. خو د هغه د حکومت یو شمېر چارواکو ویلي چې په نورو هیوادونو کې به د غزې د اوسیدونکو ځای پر ځای کول موقتی وي. بلخوا د اردن پاچا ملک عبدالله ویلي چې هغه د غزې د نیولو او د فلسطینیانو د بې ځای کېدو مخالفت کړی دی. د مصر د بهرنی چارو وزیر هم د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنی چارو وزیر سره په خبرو کې ویلي چې عربو هیوادونو نور سیمو ته د غزې د اوسیدونکو له بې ځای کېدو او د دې سیمې د کنټرول په اړه پلان رد کړی دی. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څاوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ وویل چې د فولادو او المونیمو په وارداتو 25% تعرفه لګوي. دا پریکړه کې دای سي زیات ځان کاناډا او مکسیکو ته ورسوي چې د ټولو څخه زیات امریکا ته فولاد او المونیم صادروي. د ټرمپ د تعرفو په پلان چین هم نیوکه کړي. نور حال د انیتا پاول د رپورت په پښتو ژباړه کې واوري.
د ولسمشر ترامپ له خوا د تجارت پر روانه جګړه کې نوې گزار د فولادو او المونیم په صادراتو د تعرفو 25% لوړوالی دی.
دا یو ستر اقدام دی. ډیره لویه خبره ده. دا د امریکا د بیزل شتمن کېدلو پیل دی. ته هغه ولسمشر یې چې د امریکا د فولادو د فابریکو کارګرانو د حقونو لپاره ولاړی او ماته ستر ویاړ او د خوشحالۍ زیاده چې خواته مو ولاړی.
په سوداګریزو چارو کې د ولسمشر ترامپ سلاکار ویلی چې د ګام سره به د فولادو محلي تولیدونکو ملاتړ وشي او هیواد به د اقتصادي او امنیتي اړخ خوندي شي. کاناډا، برازیل، مکسیکو او جنوبی کوریا هغه هیوادونه دي چې تر ټولو زیات فولاد امریکا ته صادروي او د ولسمشر ترامپ نوې فرمان به دوی ته ستره ضربه ورسوي. بلخوا د چین په صادراتو د ولسمشر ترامپ لخوا د لس لنې تعرفو د لوړولو په جواب کې چین په امریکایي مالونو باندې د لسو نه تر 15% پورې تعرفې لوړې کړې دي.
مایي جنگ کونشي جنگ ميو ينګ
د تجارت او تعارفو په دې جنگ کې هیڅ غټون کې نه دي. اوسني وخت کې باید د تعارفو دوه لړول په ځای دوه طرفه خبري زیات شي او په متقابل احترام ولاړ مشورې وشي. موږ له امریکا غواړو چې ناسم چلن بند کړي او اقتصاد او تجارت د نه سیاسي کوي.
خو ولسمشر ترامپ وایي چې نه یوازې د امریکا مخالف هیوادونو بلکې طرفدار ملکونو هم د امریکا نه ګټه پوره کړې ده.
لمونږ څخه دوست او دښمن دواړو ګټه پورته کړې ده. موږ باید پولاد او المونیم د نورو ملکونو په ځای په خپل کور کې دننه تولید کړو. موږ باید د خپل هیواد سرنوشت خوندي کړو. امریکایي تولیدات بیرته هغه مقام ته ورسو چې له ډیرو لسیزو چا نه دي لیدلي.
د یو شمیر اقتصاد پوهانو په وینا د تعرفو لوړېدل به د جنس قیمت هم لوړ کړي او همداراز د ولسمشر ترامپ دې ګام سره به په نړیواله کچه یو لړ پوښتنې هم راولاړې شي.
دا لا څرګنده نه ده چې دا اقدام یو مذاکراتي تګلاره ده که دایمي پلان دی. آیا دا یوازې کاناډا، مکسیکو او چین پورې محدود دی که اروپایي هیوادونو ته به هم وغځیږي؟ او آیا د بریکس غړي هیوادونو لکه برازیل، روسیا، چین، هند، جنوبی افریقا او دولس یا څوارلس نور ملکونو هم پکې شامل دي او که نه؟
ساندریش وایي چې دا اندېښنې به کېدای شي د دې سبب شي چې د فولادو تولیدونکي هیوادونه خپلو تجارتي اړیکو باندې نوی نظر وکړي او دې سره به تولیدونکو ته هم خبرداری وشي. د امریکا د مشیګانی ایالت په دیترویت ښار کې د امریکا د موټر جوړولو شرکت هم د اندېښنو سره مخ کاری. ولسمشر ترامپ خپل دویمه دوره کې د تعارفو په مسأله کې ډیر جدي ښکارېږي او د یک شنبه په ورځ څرګنده کړه
د تعارفو داسې سمدستي لوړول دومره ډیره ګټه نه لري. موږ به د دوشنبه په ورځ د فولادو په صادراتو هم تعارفې وضع کړو.
خو د امریکا سوداګریزو ملګرو هیوادونو دا خبرداری هم ورکړی دی چې د تعارفو لوړول به امریکا کې هم د موټرو بهري بیړیو جوړونکو او نورو صنعتونو ته ضرر ورسوي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. د ماشومانو د زیږون لپاره سیاحت یوازې تر متحده ایالاتو محدود نه دی. امیدواره چینایي میندې خپلو ماشومانو ته د امریکایي تابعیت د ترلاسه کولو لپاره د ولادت ورځو ته په نږدې کېدو د متحده ایالاتو خاورې ته ځانونه رسوي چې ماشوم وزیږوي او په دې ډول د امریکا تابعیت ترلاسه کړي. په دې اړه د امریکا ژغ د چینایي څانګې خبریالان یو یاو او جوداو د شمالي ماریانا د ټاپوګانو څخه راپور چالیږي چې تاسو ته پښتو ژباړه اورو.
سیلانیان ممکن د شمالي ماریانا ټاپوګانو پلازمینه سایپانتا د آرام سمندر ټاپو د ښکلا لپاره راشي، مګر دا مور بل مقصد لري. هغه دلته ذکر اغلی چې لورې هغه کاغذي ټوکر تر لاسه کړي چې د امریکا تابعیت بللې کیږي. د متحده ایالاتو په دې خبره کې دغه مور د سورلس ورځو نه زیات وخت پورې ایثار شوې ده. هغه د خپل شناخت پټول ساتلو لپاره یوازې خپل تخلص کاروي.
په چین کې د زده کړې سیستم دی یا پکې ورځنی چاپیریال دی ډیر سخت حالت دی. حتی زه غواړم وتښتم، زه نه غواړم هلته پاتې شم.
یی د ستمبر په میاشت کې د چینایي ادباو لپاره د سورلس ورځو د ویزی د پروګرام تر مخه سایپان ته تللی و. دغه پروګرام په 2019 کې پلی شوی و کله چې د چین څخه د زیګون سیاحت په لوړه کچه کې و.
دا په 2019 او 2013 کې لوړ شو.
په یاد هر کال موده کې د چینایي میندو د 500 څخه ډیر ماشومان زیږولي وو. پلاسیوس وای چې د زیګون دغه کچا د سایپان د ونمنو د زیګیدلو د شمیر څخه ډیره ده. پلاسی وای چې په تیر کال کې 55 ماشومان د چینایي میندو لخوا زیږیدل دي.
کله چې دا مېرمنې راځي دوی د زیږون څخه مخکې هیڅ ریکارډ نه لري، نو دوی نه پوهیږي چې آیا دا د لوړ خطر زیږون دی که
څه.
حکومتي شمیرې ښایي چې د 2009 کال راسې چینایي میندو دلته 3300 ماشومان زیږولي دي.
زه وخت نه لرم چې د ویزې غوښتنه وکړم ځکه چې دا انتظار غواړي. امیدواري یوه حیرانتیا وه. ما دا ځای غوره کړ ځکه چې دا هغه ځای و چې زه کولی شم زر تر زره هغه څه ترلاسه کړم چې ما غوښتل.
یی د خپلې یو میاشتنۍ لور لپاره د متحده ایالاتو د پاسپورټ غوښتنه کوي. هغه د درې اونو په اوږدو کې د زر پاسپورټ اخیستو لپاره ډېرې پیسې هم ورکوي.
زه ویره لرم چې دا تګلاره د ډونالډ ټرمپ د ولسمشر جوړېدو وروسته له منځه لاړه شي، نو ما د پاسپورټ د زر تر زره ترلاسه کولو لپاره اضافي پیسې ورکړي.
ولس مشر ډونالډ ټرمپ خپل دفتر کې په لومړۍ ورځ د دې ختمولو لپاره اجرایوي فرمان لاسلیک کړو.
موږ په نړۍ کې یوازینی هیواد یو چې د زیږون حق ورکوو، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، او دا په بشپړه توګه احمقانه کار دی.
په داسې حال کې چې دا حکم په محکمه کې ننګولې کیږي، یی تم لري چې د هغې لور او حتی د هغې لپاره به دا ښه پایله ولري.
زه چې دلته راشم نو دا احساس کوم چې دا د انسان لپاره ډیر ښه ځای دی. زه باور یم چې د هغو ننګونو د حال لپاره به یوه لارې چې زه ورسره مخامخ یم.
د تیر کال لپای راسې د چین څخه مسافر باید د معافیت لپاره آنلاین غوښتنه وکړي، او مخکې له دې چې دوی ته د ننوتلو اجازه ورکړل شي دوی د برېښنایي سکریننګ نه تیر شي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
او په کابل کې د جوګیانو د قوم ځینی کورنۍ وایي چې د ژوند له لومړنیو حقونو او اسانتیاو هم برخمن نه دي. د افغانستان د اقلیت د بیروزګاری ترڅنګ د ژمی په یخنۍ کې د خپلو اولادونو د سختیو خبره هم کوي. د بلې خوا شنن کې وایي که د جوګي کوچنیانو ته د ځمکو ویش تر سره سي دا چاره به د افغانستان په ملي اقتصاد کې مهم رول ولوبوي. نور حال د شمس آرین پر پورت کې وایي.
جوګیان چې په افغانستان کې په فارسی ژبو کوچیانو هم مشهور دي تر ډیره د کابل په شاوخوا سیمو کې میشتي. دغه هیوادوال د بیروزګارۍ تر څنګ زیاتوي چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو هم بې برخې دي.
مشکل ما نه لاس دیگه
چی پوش ما یک هفته هم گوش نه است، دو هفته هم ده ما یگان وقت اگه گوشت بخوریم یا روغن بخوریم میخوریم، نخوردیم بیخی دیگه هم تو نان خشک هم یگان وقت پیدا نمیشه دیگه. نه از امارت اسلامی خواهش داریم یا ما را کس ما را آزاد کنه یا نه که بیا برای ما کار بده که ما کار کنیم، مردم ما کار کنیم که بیادرم روز خور زندگی خود پیش ببریم.
د جوګیانو اولادونه په تیر کې حمله شونځي یو محروم او شذنوی په شار کې د خیراتولو چاره پر مخ وړل. دغه میرمنې وایي چې د اکثریت خاوندان ایران ته تللي چې بیا نه دی راګرځېدلي.
شاورم رفت د ایران، از ایران باز هیڅ اولش نیست، هیڅ چیزش نیست. همه جا آمدیم ششتیم دیگه. شتکای ما به سرپرست است، مواد خوراک نداره، چوب، ایزام، ای چیزای چیز نداریم. دولت کوشش کنه که برای ما آب و مورا بیاره. برق نداریم، ما را اتر بتری نداریم. من شوال کل همسایه خبر دارم، من شاورم در ایران است، هیچ خرچه ندارم. از گشنگای اشتکای ما تفلن میشه.
بلخواشنون که وای چه دا جوگیان و کورنوی تا باید دزمو کویش پیل سی. دا دوی پا خبره چه دا چاره با دا افغانستان پا ملی اقتصاد که اړین ونډه ولري.
افغانستان حکومت باید لومړی دوی ته ځکه ورکړي تر څو دوی کورونه پرې جوړ کړي. دا د دوی د ځوان د بس یعنې یا خوندیتوب به بهتر کې به بهتري راوړي. بیا د دوی تر څنګ دوی باندې باید تعلیمونه فرضي سي چې اولادونه خپل درسو مکتبو ته ولیږي. دا به په اوږد مهال کې د دوی د نسل په مثبت تغییر کې ونډه ولري او د افغانستان د اقتصاد او پیاوړتیا یو بله وګه به سي.
د جوګیانو قوم اکثریت وګړي چې د هیواد په شمالي سیمو کې اوسیږي د نفوسو کره شمېرې تر اوسه معلوم نه دی. د دغه قوم د شته ورځنیو ستونزو تر څنګ دوی ته د تذکرو د ویش پروسه هم له یو لړ ستونزو سره مخ ده. شمسارین امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15590.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
امریکا غږ سره مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د حیرانوونکي وړاندیز چې متحده ایالات باید غزه ونیسي او بیا یې جوړه کړي ډېر پوښتنې راپارولې دي، خو هغه څه چې د پوښتنې لاندې نشي راوستل کېدی هغه د غزې اوسنی حالت دی چې د 1400 جګړې وروسته رامنځته شوی دی. دغه جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 د هغه نه وروسته پیل شوه چې د حماس ډلې په اسرائیلو باندې یو وحشیانه ترګریز برید وکړو. د سپینې ماڼۍ ویاندې کیرلن لیویټ یادونه وکړه چې لیونتوب هغه څه دی چې یو څه غلط وشي او د سمې نتیجې تمه دې وشي. هغې زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ یو غیر معمولي فکر کوونکی او لیدلرونکی مشر دی چې هغه ستونزې حل کوي چې ډېر نورې پر ځانګړې توګه ادا کوي چې حل یې ناشونی دی. د ملي امنیت سلاکار مایکل والز سره په یوې مطبوعاتي کانفرنس کې د منځني ختیځ لپاره ځانګړي استازي سټیوټ کوف چې په دې وروستیو کې غزې ته سفر کړی هغه ویجاړتیاوې بیان کړې چې هغه په خپلو سترګو لیدلې وې. هغه وویل چې دلته 1.5 لک ناچاودیدونکي مهمات موجود دي. د هغه ودانۍ دي چې هر شیبه رانسکورېدی شي. هلته هیڅ ډول اسانتیاوې نشته، اوبا برېښنا ګاز هیڅ شی نشته. هغه ویل خدای پوهیږي چې هلته به څه ډول ناروغۍ خپرې شي. نو کله چې ولسمشر د پاکولو خبره کوي هغه د استوګنې وړ کولو خبره کوي. ځانګړي استازي ویټکوف ټینګار وکړو چې د ولسمشر پلان اوږدمهاله دی او ولسمشر هوډ لري چې دا ټول په سمه توګه ترسره شي. نو زما لپاره دا غیر عادلانه ده چې فلسطینیانو ته تشریح کړم چې دوی ممکن په 15 کلونو کې بیرته راشي او هغه څه چې موږ یې کوو هغه به شفاف وي. ځانګړي استازي ویټکوف ویل هغه مهمه مسله چې باید حل شي هغه دا ده چې د غزې د بیا رغونې په وخت کې به فلسطینیان چرته ځي. د ملي امنیت سلاکار والز ویل چې متحده ایالات په سیمه کې د خپلو متحدینو سره په اړیکه کې دی او د مرستې لپاره کار کوي. هغه ویل موږ باید په ګډه دا ستونزه حل کړو او د حماس لخوا دغه جګړه چې د هر چا زړه مات کړی دی خو اوس موږ باید په ګډه د ستونزو لپاره حل لارې ولټوو. د سپینې ماڼۍ ویاندې ویل چې موږ د لسیزو راهیسې داسې خلک لرو چې د ورته حل خبرې کوله او ولسمشر دا په څرګنده توګه ویلي دي چې په دې سیمې کې د امنیت او ثبات لپاره امریکا دې ته ضرورت لري چې په دې کې دخیل شي. د نورو اوریدونکو داوا د امریکا غږ سره مقاله چې د امریکا د حکومت نظرې څرګند کړو.
زمر دخ پرونه په هم دی ځای پای ته ورسیده. د امریکا جا آشنا را دوخ پرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه.